سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شو د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه و په خبرونو په لیکلو ملګر ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو سره د تاوتریخجن چلنه او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې یې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارني او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارني او له هغوی سره د تاوتریخجن چلن 1290 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د جګړې لپاره 404 نوي ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال له ملي مقامات جبهې سره د تړاو په تور طالبان د 9 هلکانو په نیولو تورن شوي دي. له دې ډلې 9 تنه خوشې شوي او 2 په توقیف کمره شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی ده چې ملي مقامات جبهې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات جبهې او طالبانو له ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تفسیر نه ده کړی. په کاپیسا کې د یو جماعت ملایمان د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنی قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویم ساحي حصي ولسوالۍ کې شوې ده. د امنی قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد شریف په نوم دینی عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دینی عالم کورنۍ ادعا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړاو درې څنډې نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې زارونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی و او د دغې جبهې لخوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا ردوي. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د راتو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د پرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یا د اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. او چینایي چارواکو تایید کړل چې 13 جون میاشت هلته 209 تنه د کووېډ 19 له لاسه مړه شوي دي. چین کې یو وار بیا د کووېډ 19 پیښې زیات شوي دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپورته شوې ده. چینایي چارواکو نن همدارنګه ویلي دي چې وړمه میاشتې هم 1,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. چین د کووېډ 19 د پایل مرکز و چې ډېر ژر دا وبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسیده. دا ورلد میټرس انفو پانل مخې چې نړۍ د کووېډ قضیه راپور کوي ویلي دي چې تر دې دمه 6,898,000 کسان د کورونا لاسه په ټول نړۍ کې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 1,300 د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید اسالاتو له امله مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو او شمیرو په اړه ازادي راډیو ته یو څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی امه پوهاوی او د دې ناروغیو د درملنې په خاطر خپل تدابیر نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه یې خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله 4 تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې 140 کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 240 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغي لامل په دی وونه کې درې تنه مړه شوې دي. خو د 2023 کال لپاره تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوې دي. هم دا ډول ویل شوی چې پښپښتمه وونه کې په 211 کې د شدیدو اسهالاتو د 4003 پیته پیښو راپور نه ورکړل شوی چې یو تن له دې عمله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15228 تنه پرې اخته شوي چې په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې تر څنګ په شپږویشتمه اوونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري. خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 16383 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ 1.5% له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. هم دا ډول په شپږویشتمه اوونۍ کې 811 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په 16مه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولی چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره زما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي چې هر شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحیح غذا په کور کې پاخه کړي، باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي. خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاوه کې د سر نه لري، سرپوښ نه لري، اوبه غیر صحیح چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یوې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځینه سنګرتونونو د حکم د بندیز په غبرګون کې دا د جنسیتي زورونې د کمپاین یوه بله برخه بللې چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو له منځه وړل دي. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په افغانستان کې د جنسیتي زورونې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې دغه بندیزونه به په افغانستان افغانستان په منځوي هیواد بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنګرتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنګرتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنګرتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړې په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان لمریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنګرتونونه د فعالیت فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5,000 ښځینه سینګار کوونکي